احمد جعفر احمدی تاسی ستړی مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په نسبت د سولې لپاره فرصتونه برابر سوي دي. نن شنبه ده، د لندې قوس درېمه د نومبر 24مه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وسي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ به سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماتانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونه کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجه او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په اغلب ګمان ځنوژون کې برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمونګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو. په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. د سیدي ورستنیو معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
خو غربی رسنوی د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سیوی ویلي د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وژل سوي او تر 50 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د غبرید غندلې دی. لارک څخه په خبر کې بیان کړه غلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې کده دې پېښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پېښې مسولیت نه دی منلی. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین درزوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین درزوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. روزوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له چپې کېدو وروسته سا ورکړه. د بشری حقوقو دغه ډله وایي چې پر دوغ دواړو ژورنالیستانو نامعلوم وسلوالو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت له نیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسلوالو ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې د ترکیې په لوه وسلوالو په کنټرول کې دي. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلي دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوالو سیمې څخه بیرته په شا سوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي.
دا ازادي راډیو ده.
د یو ساته خبرونه پر راپورونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې فرصتونه زیات شوي.
There are new found opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخر د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې پرون اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چکه ما 14 پلیواک شه د ملي اردو په سربازونو پسې موږ یو کلمې ورونه دی غوړم د دیتا دی خپل وجود وینای چې وزارت یې هغه ورک.
د امریکا ولسمشر ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکره پیل کړي. د ولسی جرګې یو استازي وایي
جنگ د افغانستان د ډیر آباد پیدا کړي دي، هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی.
د خبرونې په ورستیو شیبو کې مو اچار هم درته برابر کړي. کمالونو خبر سید خبرونه تر پای واوري د ګوړی په اچار کې د هر څه واضح سوي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پر تله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړې دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیرې اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دې د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
Afghanistan and there are very well
they way pa Afghanistan ke new fursatuna barabar shawidi aw da sol le para khe hile paida shawidi da yaw muamma khare da kho us mahal da tero kaluno pa muqaisa ham da afghanano pa manske aw ham da simi da hewaduno pa satha khe fursatuna barabar shawidi khagli lenser da unwel che wal de bawar lari taliban ba da sol khabari ukri aw khpal wal skalana jhagda ba pay taw rasawi kho no mawri wel che da tero kaluno pa muqaisa os da afghanistan da sol le para da nadiwale tolane tarmanz ham ghagi ziyata shweda. فرانس پریس خبری آژانس وی په دې ورستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. داکل شوی د چیر روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان پړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکی وایي د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه ایجاد شوي دي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړم ورځ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دي. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې نه پوهېږي دا خبرې به نتیجه ورکړي که نه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته روانه اونۍ ویلي و چې د هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي ګل پاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما په اند خبرې به جدي وي، روانې به وي، او خلکو امیدواري هم د مخکې نه دي دا ځل خبرو ته ډېره شوې ده. ولی مهمه خبره دا ده چې په دغې کې تر اوسه پورې خصوصا د طالبانو د لورې نه یو شین چراغ یا داسې یوه پرې خبره مونږ ته نه ده راوتلې ده چې مونږ امیدواري زیاته شي او پوه شو چې دا خبرې جدي دي. حتی دوی تصدیق هم په ډېرو وختو کې نه دی کړی دې خبرو. زه امیدوار یم چې سوله ډېره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو. ولی زما په نظر جنگ د افغانستان ډېر آباد پیدا کړي، ډېر لاسوهنې ورکې زیات شوي. پردۍ جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپلې مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت واخلي دا خبرې، نه داسې زر لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به موږ یو نتیجې ته رسېدلي وو.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوئ چې ډېرې خوشبینانه دي؟
بالکل ډېر خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډېر ورته خوشبینه نه یم. خوشبینی به په دې بوي چې سولې ته به بالاخره افغانان ورسیږي او موږ به سوله ولرو. ولې دوی ډېر خوشبینی ښایي چې ډېر زر به موږ سولې ته ورسیږو. ولې د افغانستان جګړه ډېره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي محاذونه دي، نو دې ته وخت ته ضرورت شته چې په افغانستان کې سوله ولرو.
وخت ښاغلی مجیدي چې تاسو وایي وخت چې تاسو یادونه کوي چې ارتیاشته مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
څو مسایل دي، یو خو خپل د طالبانو د افغانستان د لوري یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې د سي واضح ډول دغه میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه ورسته دوی باید لیدنې کتنې زیات کړي او د لیدنې کتنې په یو ځل تاک باندې فکر نه کوم چې دغه بحال شي. او دا ډېر مغلق پیچلې سوله ده او دې لپاره باید ډېرې حلې ځلې وشي او ډېر وخت ته ضرورت لري.
او هغه فشارونه چې متحد ایالاتو مخصن تیره ونۍ پر پاکستان اعلان کړل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نشي کولای؟
ما په اند صرف کومکونه په پاکستان باندې بند شوي دي او دا د دې درد دوا نشي کولای، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وکړ، همدارنګه امارات متحده عربي ته لاړل، چین سره همکار دی، ایران، نو دوی ته نورې لارې به هم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډېر بد اثر وکړي. ډېر بد اثر به هلته وکړي چې دا تعزیرات نور تعزیرات ورباندې وضع شي لکه ایران باندې چې وضع کړي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډېر ورته خوشبینه نه یاست رانږدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوری یا د افغانستان حکومت لوری دلته مونږ ته ډېر ارزښت لري. او بلې متاسفانه تاسو ګورئ چې دوی خپل وخت په ډېرو نورو شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرانو او د افغانستان د اپوزیسیون نورو کسانو سره ګوري. مچغلې د کاته زای دې چې دوی د سولې لپاره دوی نظریات وخی یو وي د خپل تشویشونه د سولې پاکله وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه ورسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازی ولکې کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت ده، هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې. مدني حرکتونو سره غږېدل نه دي. قومونو سلسله دلته شته، قومي بنسټونه ډېر قوي قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دغه روابط د دواړو خواوو سره لري، هم د حکومت سره لري، هم د طالبانو سره لري. او دا خلک په سیمه کې پراته خلک دي، په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهېږي او لارې څاري ورته معلوم. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لورې هم موږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارل شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر موږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې هغې دپاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسېږي، یا بالاخره یو قناعت یوې لوري ته ورکړلی شي.
د ولسی جرګې استازی ګل پاچا مجیدی و په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړم ورځ ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په جدي خبرو بوخت دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکي څرګنده کړی چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه سته. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړه وروستیو هڅو ته خوشبین دي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په هدا شری کړه غلې دي چې اصله خیر، یعنی سوله چې د هغه خیر دي، نو ټول مسلمانان ته لازمه ده هغه خويندې دي او کورونه دي سوله باید راولي. سوله چې د هغه واس پنر نو سر نه راوستل کیږي. سوله چې د پدې کې شزه هم لوی ونده لري. کچیر سوله موجوده وي نو په هغه هواد کې چې د هغه ډېر پرمختګونه رامېد سي، مثال انجن به شو انځي ته ولاړ سي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هواد کې به صادرات او واردات ډېر سي، یعنی د هر لحاظ به یو هواد پرمختګ وکړي. کچیر سوله نه وي نو بیا چې د هغه نس کولای شي هواد پرمختګ وکړي. نو زما ټول خويندارون ته دا پیغام دي چې باید سوله راولي هر ډول چې وي، باید په خپل مبنځن کې اتفاق اتحاد والے لاسونه ورکه تر سودا هیواد پر مختګ کې او سمج په هیواد کې دا کوم مشکلات موجود دي، یعنی ډېر مشکلات ته هغه لکه مثال یتیمان دي، د جنگ او جګړو لامل سمج په هیواد کې ډېر داس کندي او یتیمان موجود دي. کچیر دي سولر اولی نه د هر سیستم ځلې من ضرورت کې دي. زه د یو مرمۍ په صفت سولې درتلو لپاره ډېر خوشاله یم، ځکه کچیر زمش په وطن کې سولې راسي نو موږ کولای سو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو، همدارنګه د سولې له لارې کولای سو چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد د آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو په سبب وګرځو.
دا اوس هغه لی امیدونه راټوکېدلې دي د سولې لپاره او خلکو تو امیدواری پیدا شوی ده. انشاءالله دې تبا د عمل جامع غسل کیږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غنی چې په پیل کې خپل دا کار ویل چې زه باید درې اجماعي جوړې کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه د اردو سره فتال وختای جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دي چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي، هغوی لا اوس وایي چې موږ افغانستان د سولې پلوی یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنګ د اچا پکاټ نه دی، خصوصا زموږ دغه دوه بدمرغو گاونډي وادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخله کړې دي او مداخله کوي او د عمل لري.
د کندهار څو تنه اوسیدونکو چې د سولې په تړه یو ورسته یو هڅو ته خوشبيني څرګندوله.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت چرواکی وای د پرونی حمله په تړاو څېړنې پیل سوي دي. پرون د ملي اردو د اول لواء په مسجد کې داسې وخت چودن وسو چې ګڼ سرتیری او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ و. بل لوري ته ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پیښه غندلې او هغه جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللې دی. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
خوست ولی حکم خان حبیبی د جمعې ورځ نه وخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال آزادې راډیو ته ویل چې ممکن دا یو ځان مرګ بریدې وي. د په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکه په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داس حال کې زمونږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو. په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سیدي ورستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکی شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي، 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود دا پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لواء د نن په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوي یا ځانمرګ څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست وري ویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسیدلی دی.
تا تر اوسه د تحقیقات او جزئیات لمن سره نه دي شریک سی وی پی هي چیرانه دوام لري کله سی تحقیقات بشپړ شول ته سره معلومات شریک
زینو سرچینو چې نه غوتل نو می واخستل شي ویلي چې په وجل شوی او ټپیاونو کې د ملي اردو د لوازنی لوړپوري افسران هم شامل دي د خوځدام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلام احمد شاول چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د 30 نفر زخمیان او درې جسدونه راوړل شوی وو درې ډېر نفر سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته
د خوست ولایتي روغتون ته لږونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپې شو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي
نن رحمت الله عبید خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم چې کوم 14 پلیوا کې شوی د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه دي غواړم د دې ته دی خپل وجود وینې ضرورت یې هغه
ورک ا مونم شکر الله ده د ملکی روغتون بهر ډېرې ځوانان راغلي دي وینې د پوره چې دوی ته وینې ورکړي
تر اوسه کومې وسوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی بل لوري ته له هر څخه په دې باب خپرې شوې رسنیزې اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي
په راپور کې مو وردل چې د خوست ولایت چارواکي وایي چې د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ تصفیه کړې دي دوی وایي چې دغه عملیات به څو ورځې نور هم دوام کوي تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیب راپور کې
په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې د شاهین قلو اردو د دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونه د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکو شو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل د شاهین قلو اردو د دویم لوا قمندان وایي د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیمو سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیمه به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي جنرال جلال الدین یفتلی وایي د بلخ په چهاربوله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو شل تنه توریستانو ته مرجوب لاوښتې ده
در میدان محاربه باقی موند که جسدای 4 نفرشون گرفته آوردیم به دولت خود مردم تسلیم دادیم که رفض به وارسیشون تسلیم بدن
در شاین قلوردود دوائی ملیوا مشر جنرال جلال الدین یفتلیوایی چه ولید 25 عملیات ده خلکو پا غختنه ده بلخ ولایت پا چهار بولک بلخ دولت آباد او چمتال ولسوالیو که او همدارنگ ده جوزجان ولایت ده فیض آباد ولسوالی پا یو شمرسیمو که پایل شول جنرال یفتلی وایي چې په ولید 25 عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو سربیره د سیمه ایزو پولیسو ځواکونه د ملي امنیت ځانګړي قوتونه ملي پولیس او هوایي ځواک هم برخه لري وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخره تیر ماښام د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دغه کمیسیون مشر وایي چې ډیر ژر به د مرکز کابل او پات نور ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان شي رضوان مراد او نور تفصیل
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې
لومړی د دایکندی ولایت ده د دایکندی د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پرلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې خزینه ده دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمائندگان لري دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمائندگان لري په پرلمان کې څلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پرلمان کې پنځه تنه وکیلان لري پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده
خاغلی سیاد ویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرل او تفتیش او ځینې نور تخنیکی مسایل د دې سبب شول چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي عبدالبدی سیاد ویل د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پام دی اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو هغه به هم د خلکو سره شریکي
د افغانستان په دوه درشو ولایتونو کې د میزان پر 28مه او 29مه نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15مه نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخاباتو شول چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشر انتخابات به د نوي هجری لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په ځینو خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلی ورسپانه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال 13 درې ورځې په خاطر کې د طالبانو لړپړو غړو سره خبرې وکړي د ورسپانه په لیکنه له طالبانو سره مستقیمه خبرې د جنگ له میدانه د دیډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته دراکاګلو په خاطر د ولسمشر ترامپ د ادارې د تګلارې یو مهمه برخه ده طالبان له نږدې شلو کلونو راهیسې د امریکا ناتو او افغان پوز پر ضد جنگيږي واشنگتن ټایمز لیکي د طالبانو له استاد سره خلیلزاد له خبرو ښکاری چې د امریکا د مخکینی غوښتنو په خلاف عمل کړي امریکا دا ټینګار په خوا درلود چې طالبان دی یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دي خبري وکړي اکونومیک ټایمز ورسپانی د افغان پوجانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده ورسپانی دی یو افغان سرتیری په اړه لیکلي چې لکه چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پاوز لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ پریکړه یې کړې چې اردو پریږدي اکونومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتیری وځي خو د ورسپانی په لیکنه اوس چې طالبان په ولس کلنه جګړه کې برابر روان دي شنون کې ګواښ کوي چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلو شمیر داسې حد ته رسیدلی چې لا هم پسې زیاتیږي اکونومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبري راخېستې چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبله پاړه کړي خغلی غنی همدا میشتو ویل لکه چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسولیت واخیست نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوی دي اکونومیک ټایمز د افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي چې د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي داسې ورځ برابر سیږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استفاده شي
نن ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې چې د مبشین له دوه تر څلور بجو دوام کوي پر دوه موضوعاتو بحث کیږي په اول سات کې د شهرونو په ځنګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي په دویم سات کې د شهرونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډېدو پر ستونزه خبرې کیږي تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې پارولي خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده نور لیسمت څاروان نوري
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زری سپری یا تیتشي کېدای شي د مځکې د تولیدو بهیر ودری شي. د امریکا د هارورد پوهنتون څیړونکو په یوه نوې څیړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څیړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څیړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تولیدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څیړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تولیدو له کمیدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډیره ارزانه تمامیږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ جوبلې پاړه لا حمزه د ونقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور جوبل دي، خو ځینې نور سرچینی بیا د وژل سو کسانو شمیر وویشت او د چاپیانو تر 500 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې 6 کسان په ډزو ووژل. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د یو نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ذکریا وطن دوست د ننګرهار له غنی خیل ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي، په خوست کې د ملي اردو په مسجد کې د 14 شهیدانو ته د لوی خدای له دربار څخه د جنت الفردوس غوښتنه کوو. ټپیانو ته د خدای شفا ورکړي او وارثانو ته صبر غواړو. د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمی ولا حلمی تندر لیکلي، د خوست په 14 سخت خوشینی یو خدای دی شهیدان وبخشي او ټپیانو ته عاجله شفا غواړو. له پکتیا څخه انډیوال لیکلي، په خوست کې د ملي اردو پر لیوا باندې کومه 14 چې سوي هغه خلک دی خدای تباه کړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، باید د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسي. بصیر خان له زابل لیکلي، موږ افغانان سولې ته تجیو. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، زما په ګمان د سولې خبرې به بل اخره نتیجه ورکړي. مبارز د ازری ولسوالۍ څخه لیکلي، د سولې په ارمان ټول افغانان تباه سول. صادق له زابل لیکلي، سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، نو راځي دغه ارمان رښتیا کړو او خپل هیواد ته سوله راولو. کریم له غزنی څخه البته د مقر ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي چې سولې ته هیله ډېرې سوي دي او انشاءالله سوله به راځي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل بل سیمه کې لیکلي چې له پاکستان څخه غوښتنه لرو چې د افغان دولت سره د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې پوره همکاري وکړي. قادر خان تکین لیکلي، حکومت دی د لویو لارو په جوړولو لاس پورې کړي، اوس خو د نړیوالو مرستو په څنګ کې کورنی اواید شته چې باید په مرسته یې اساسي کارونه وسي. نعمت مینپال له غزنی څخه لیکلي، زموږ په ولسوالۍ کې البته په مقر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې صرف 3 ساعته کار کوي، د دغه حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ستونزه حل کړي. محمد ولی احمدی د فرا ولایت له باکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، د باکوا په ځینو کلیو کې خلک دوه انچه اوبه هم نه لري. زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې زموږ د بخش آباد بند وتړي. عبدالملک بختور د فرا ولایت څخه لیکلي، دلته مکتبونو ته سخت ګواښونه متوجه دي، باید د دې چاره وسي. فریدون حلیمیار له پکتیا لیکلي، د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نور ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان کړي. او ملا امیر اویل جان لیکلي چې په فرا کې د ایران رشوت خوړونکي د ده په خبره چې ډیر زیات دي. افغانستان په لویدیځ کې د اوبو ځینو بندونو ته امنیتي تهدیدات پیښ دي. د هرات د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې وسله وال طالبان او ځینې نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. په نیمروز کې هم داسې اندېښنې ښول سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیه قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. امین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمیر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزیږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي، او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1995 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو تر څنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ولی احمد سریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لوري شوی چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. نوموړی په دغه حمله کې د دوه افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپی کېدو خبر هم تاییدوي. خغل سری هوای که سه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړی حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حمله کوي چې لاملې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېیمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 28 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیایي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غپوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمیر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مل وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه د حقي آباد ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي وو چې هیواد به په گاون کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوت پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې دریش پی وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلې دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دادی چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حمله او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملی کوي له شک پرته د سیمې استخبارات پکې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قمندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. ټاکل سوې را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیب کې د افغانستان په اړه بحث وسی. افغان حکومت په دې غونډه کې د نړیوالو د مرستو د جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې قبله دی چې دوی توانېدلی د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 10% پوره کړي. د مالی وزارت ویند شمروز خان مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2020 کال پورې به خپلې ژمنې په دوو برخو وویشي. یو برخه به په دوو کلونو او بل به په څلور کلونو کې پوره کړي. شغله مسجدی زیاتوي
زمنګ کوم تعهدات چې وو فعلاً موږ څه د باندې 10% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 1% پاتې دي خو دغه کوم چې اوس جریان لري او کوم چې پاتې دي دغه هغه وخت د څلور کلونو لپاره وه. یعنی موږ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضي یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړي او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو دوو کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت وین دی داسې یادوي.
په دې 10% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفورم وو، زمونږ په مالی او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاره واده وچ په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژه وی سړکونه او بندونه چې هغه مو قراردادونه ته وسپارل ته څو کارونه پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات چې موږ کوي او اقتصادي مور تکمیل کړی دا او نور څو پاتې دي چې هغه به ان شاء الله پاینده د وکلونو کې موږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه تر سره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل ورتیاوي نړیوالو ته ورشي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت ته چمتووالی خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د شوزو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نوري هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړیو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړی دي. دا څنګه ده چې د افغانستان شرایط په کاتو ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویل چې تل به ټول ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنگ په حالت کې یو، موږ به نیګورسیاتې هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نږدې رسېدلي. زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایط په کاتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کاتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کېږي د نړیوال د هرګلی وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغي ادارې یونما دغه کانفرنس د افغان دولت نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللای چې د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسی. د جنیوا په کانفرنس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیر غونډې ژمنې او د اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2018 کال کې د بون په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزه باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزه کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کوي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدی کبل مهمه بولی چې د نور پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28مې غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کوي. په دوهمه ورځ یعنی د نومبر پر 28مه به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګورې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
فګوریتونکو سلام. د میلیارډونو ډالرو اته لاس کال تیر شول، خو تر اوسه یو داسې روغتون یا کلینیک جوړ نشو چې د ناروغ زړه وبه پریوسخي او ناروغي معلومه شي. چې د مېدې تکلیف وي وای مرګی دي، چې ملای خوګيږي وای د ملا مورې سره لري شوی دي. دا ډول ټول ناروغي سرچپه کوي. له همدې امله د ناروغانو کاروانونه پاکستان، هندستان او ترکیه ته روان دي، او هغه کوم ډالر چې له خلکو سره پاتې دي هغه یې په علاج زی. د خبرونه په پیل کې مو یو روختون ته بیایو چې خبر شي د ناروغانو علاج په څه ډول کیږي.
انجینر صاحب دغه ناروغ وګورئ.
دا سوای او جلی زه څه زړه کندواله در تخکار شم وای چې په انجینر می ګوري.
غله شوروره د دې کلینیک تر ټولو خه متخصص ام د انجینر صاحب ده.
څه تکلیف لري وروره؟ تراکه د لاس دی
دا ګډه مې خو کیږي. وای 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 وای
تراکه ته دا جبه راو بس. افرین افرین. او ټوخېګه په زور لک لکه سم ټوخېګه.
وای نجم دوخه ده نو. وای
شاباس شاباس په خدي وغځه بیرته ټولکه
دا. وای زه ګومان کوم چې ناروغي به مې څه شوی.
ډیر تشویش مکوا خکېګه دالی د کړي چې کلینیک ته راغله غوټي.
بله صاحب.
ژر به ناروغ ته دغه سیرم وکې او دغه پیچکاری مې چې لیکلې دي دا به مورګړی کې ژر کوا. فرین
خسب انجینر صاحب. اوف دا خلاړه ولسوال صاحب. انجینر صاحب دغه پیچکاری لیکلې دي، ما ما ویل چې ټول په سیرو مکی گاډی کړم.
وای 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 ګیر
دې خواته کا وو ټول په کې گاډی کا
خاصه
اوف اوس دا کلینیک دې کوم ول سوالای. وای 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 ګیډه می وای
رورا ته دې علاج کوي کزمو مغز خوري مامور صاحب او بخې او پختنه میکواله
وای ته مو وای
صاحب ما ول چې په دغه سیرم کې دغه ټول پچکاری گاډی کړم کنه.
وای 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 وای
او دغه یو ما پکې ګډه و دا نسخه چا لیکلې ده
انجینر صاحب
ګومان کوم چې صحوه شوې بوي
ولسوال صاحب خوایل چې ټول پکې ګډې کړه.
وای
هغه د قاضي صاحب راغی لاغه څخه پښتنه وکړه
ورور څه کوي څنګه راځي کښې
څه کوم زم چې د رشوت لپاره پیسې راوړم دا خو کلینیک نه دی په کومه ولسوالۍ کې بستر یم.
اوس مو درې کنجا میز ته ورولو چې د چارواکیو له اپلاتو ویلو هم خبر شي.
اوس بل مرستیال صاحب نه پوښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده مونږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوو یې. مثلا څو تنه غله مو ونیول خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بېګنا دي نو بېرته مو خوشې کړه او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بېرته مو خوشې کړه. نو بیا
د تاسو کار همدغه نیول او بېرته خوشې کول دي؟
نو چې په چا جرم ثابت نه شي څنګه یې بندي کړو؟ مجبور یو چې خوشې کړو.
نور مو څه کړي دي؟
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي.
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي؟
حکومت. پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي.
ښه محترمې وزیرې صاحب، د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ. آیا دا رښتیا ده؟
دا دروغ دی. هیڅکله څوک نسي ثابتولی چې موږ دې له چا سره بده رویه کړې وي. خو هغه دی تومت راپسې کېږي.
خلق معامله کارون نه راضی نه دی. په دې برخه کې څه وایي؟
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي او که بل الله ووایم نو ښځې دغه کار کوي او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي. خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی.
حکومت؟
هو حکومت.
نو که خفه کېږئ نه، تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله. خو دغه حکومت څوک دی؟ آیا تاسو پخپله د حکومت یوه برخه نه یې؟ مرستیال صاحب تاسو څه وایئ؟
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی. هو حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو.
او وزیر صاحب تاسو؟
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی.
او په پای کې یو زنانه مشاعره دراورو چې ادبی تنده مو په ماته شي.
درنو او قدرمنو میرمنو، خوشاله يم چې نن د لومړي ځل لپاره د میرمنو مشاعره پرانیزم. باور لرم چې نننۍ مشاعره به په شعر کې د خزینه احساس د ښودلو یو ښه مثال وي. دیر وخت مونږ نیسم او په پای کې خپل قدرمن شاعر پیکی فریادی ته بلنه ورکو چې خپل شعر درته وړاندې کړي. آغلی فریادی.
درنو خویندو او میرمنو، ستاسو په اجازه زما د شعر عنوان دی ولور. زه د ولور خمار خوړلی یم جوړېږم نه، په کور زړه شوم سر می سپین شو، غاخونه می ولویده، خو پلار می لاوسم همدا وایی کم ولور ناخلم، زما لور خو اوبو ندارم. بس دوریندار و لاستا ناستا یم تانه یورم، ایوی ایوی روری را تا ولم چاو بلی وایی پټ خوړه ده ټول کور یې وخوړ. بله وایي سپیره ده سپیره مخ دې ورک کړي، چې اوسې مخ وای پرته شوی چیری خو پلار می لا اوسم همدا وای چې کم ولور نه اخلم لور خو می څوبو نه دراول.
د محترم خور فریادی نه یوه دنیا مننه او اوس هم بلنه ورکوو محترم منې ته.
میرمنو او محترم خود را
دیدم
که چکلی ما نشینی
واو واو واو
پوری سر ما پسی اوز خوب آزار تا پتاتا سلا هم تو زکا حتا کرزی تو تغزیان او تو زیادی خلق چی شزا اومی بی پسی راسی لکه اوزی ایوان
واو واو
بدل ده چې څه ونی پر راسی لکه وځي وای
نو چاونه په پاسو پر اوس ماګونی سي
ماته راځي په وای او زه په زيبه وای
لکه
څنګه په زناو کې چې ماړه سړي
موټه ورته کبا پخرا پخرا کې کبا پخرا دا غیب سیمه
ده ټول خوشاله
چې شل دی لکه
نننه مشاعره پام دی ځای پای تر اسو او ته بلې مشاعری پوری تاسو په خدای سپارون وو سوچ کې خپل چایونه
خو یې چای نه چې ستاسو کار
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد ستاره امینی سپوکمی حیا اوریاخیل هیله زرمتی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دی نئی غریبی سگرہ
اس میں سخت نہ چاری داشن خالے